السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده سفی الله استان ایگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو راي دغه پروګرام د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري درته خبريږي او اوري چې د افغانستان اجرایه ریاست وی له د هیواد سره د امریکا د همکاریو او له تروریزم سره د مبارزې لپاره لازمه ده چې پر پاکستان فشارونه زیات شي او هیله ده د امریکا راتلونکي اداره چې د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ مشرۍ به مخته ځي هم دغه موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. نور مهم مطالب هم درته لرو په یما نیمای کی د کور کلی پروگرام در تخبرو خو تر سره مخ کی خبرونه لرو په بهرنی خبرونو کې چورست فرشته جلال زی وی او ری په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره سامنتا پاور اندیښنه څرګنده کړي چې ایران په لبنان کې د حزب الله ډلې ته وسلې ورکوي او پر دې ډله د امنیت شورا لوري د وسلو پر بندیز اتیرای کوي. د هماوري چې د یوکرين ولسمشر پیترو پروشینکو ډاټ څرګند کړي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ با سره لدی چې له روسیې سره د امریکا د اړیکو د ښکولو پلوي کوي له یوکرين ملاتړ جاری وساتي. خو لومړی راځو د افغانستان خبرونه ته. د افغانستان مهم خبرونه رحمت الله افغان وای.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی د افغانستان اجرایه ریاست تمه لري چې د ډونالد ټرمپ واک ته د رسیدو وروسته به د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو او دفاعي امنیتي توافقنامو د عملي کېدو چارې چټکې سي. د امریکا تلونکي ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره ټلیفوني خبرې کړې او د کندهار سیمې چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس وژل سوي او درې نور ټپیان دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان اجرایه ریاست تمه لري چې د ډونالد ټرمپ واک ته تر رسیدو وروسته به د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو او دفاعي او امنیتي توافقنامو د عملي کېدو چارې چټکې سي. د دغه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل د دواړو هیوادونو اړیکې ټینګې او دوستانه دي او تمه کېږي چې ښاغلی ټرمپ به د تروریزم پر وړاندې روانه مبارزه نوره هم پیاوړې کړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون، د تروریزم پر ضد ګډې قربانۍ او مبارزې، او د سیمې د امنیت پر وړاندې له ګډو ګواښونو سره مبارزه د امریکا له همکاریو څخه ګڼل کېږي او تمه ده چې د ښاغلي ټرمپ په دوره کې دا همکاري نورې هم پراخې شي. تمه ده چې سبا جمعه باراک اوباما له اته کلنې واکمنۍ وروسته سپینه ماڼۍ د امریکا 45 ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته وسپاري. د امریکا ولسمشر له جمهور رئیس محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په ټلیفوني خبرو کې په افغانستان کې د سولې په هڅو ټینګار کړی. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبره سوي اعلامیه کې راغلي باراک اوباما چې د واک دوره یې پای ته رسیدلې ده، د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې سره د افغان حکومت د جدي همکاریو ستاینه کړې. تمه ده چې سبا باراک اوباما واک پرېږدي. او د کندهار سیمې چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې دوه پولیس وژل سوي او درې نور ټپیان دي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل دغه پولیسو ته هغه مهال مرجوب لوا وخته چې تیره شپه ناوخته وسلوالو طالبانو د شلغمۍ پر امنیتي پوستو حمله وکړه. یو بل امنیتي سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل په دغه حمله کې شپږ پولیس وژل سوي او دوه نور ټپیان دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان الوان خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ایران د پلازمینې تهران په زړه کې یوه 15 پوړیزه ودانۍ چې اور پکې لګېدلی و نن ونړېده. دا رانه ده څرګنده سوې چې په پیښه کې څومره کسان مړه یا زخمیان دي. رپورټونه وایي چې تر اور لګېدو وروسته خلک له دې ودانۍ ایستل سوي وو، خو د اطفایي کارکوونکو هڅه کوله چې په دغه ودانۍ کې اور مړ کړي. د تهران چارواکو نن سهار د ودانۍ تر نړېدو مخکې ویلي وو چې لږ تر لږه 15 تنه د اور لګېدو له امله زخمیان شوي دي. پولیس سیمې ته تللي او سړکونه یې بند کړي دي. د پلاسکو په نوم دا ودانۍ نږدې 8 کلنه وه او د تهران ښار له لومړیو ګڼ پوړیزو ودانیو وه چې یو شاپینګ سینټر او د جامو دوکانونه پکې وو. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو ډاډ څرګند کړی چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ به سره له دې چې له روسیې سره د امریکا د اړیکو د ښه کولو پلوي کوي له اوکراین خپل ملاتړ جاري وساتي. پروشینکو د سویس په داووس ښار کې په نړیواله اقتصادي غونډه کې پرون له بېلابېلو خبري رسنیو سره په مرکه کې وویل چې هغو کسانو چې ډونالډ ټرمپ د خپلې کابینې لپاره ټاکلي د امریکا له سنا د تایید اخیستلو لپاره په ویناوو کې د خوشبینۍ احساس ورکړی دی. پروشینکو وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ته ویلي په امریکا کې دواړه ګوندونه له اوکراین زیات ملاتړ کوي او دی باور لري چې له امریکا سره د اوکراین د همکارۍ دوام به ډیر ګټور وي. پیترو پروشینکو ویلي چې راتلونکې اونۍ واشنگټن ته د تګ پلان لري او هیله یې څرګنده کړې چې له ډونالډ ټرمپ سره به وګوري. پروشینکو زیاته کړې چې په لویدیځو ډیموکراتیکو انتخاباتو کې د خلکو رایې ته درناوی کوي او له هر رهبر سره ګډ کار ته متحد دی. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر براک اوباما چې د خدمت موده یې د پای ته رسېدو په حال کې د پرون په سپینه ماڼۍ کې خپلې وروستۍ خبري غونډې ته وویل
Russia continues to occupy Ukrainian territory and meddle.
دا وی روسیه د اوکراین د خاورې اشغال ته دوام ورکړی او د هغه هیواد په چارو کې لاس وهنه کوي. د هغو وسلوالو ډلو ملاتړ کوي چې بنیادی نړیوال قوانین او نورمونه تر پښو لاندې کړی دي. ما روسانو ته ویلي چې څومره ژر دا کارونه پای ته ورسوي بندیزونه به ورڅخه لري سي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو خبرداری ورکړی چې پر روسیه بندیزونه باید لري نه سي ځکه دا کار به د پروشینکو په وینا د غرب امنیت ته تهدید پیښ کړي. د اوکراین ولسمشر همدارز له روی خبری آژانس سره په مرکه کې ویلي چې پر روسیه له بندیزونو د ډونالډ ټرمپ ملاتړ به څرګنده کړي چې امریکا ستره ده. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا سفیر سمانتا پاور اندېښنه څرګندوي چې ایران په لبنان کې د حزب الله ډلې ته وسلې ورکوي او پر دې ډله د امنیت شورا له لوري د وسلو پر بندیز یې تیری کړی دی. سمانتا پاور ویلي چې ایران حزب الله ته وسلې ورکوي او په دې ډول یې منځنۍ ختیځ بې ثباته کړی دی. پاور پر امنیت شورا ټینګار وکړ چې پر حزب الله د وسلو بندیز ټینګ وساتي. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشر جیفري فیلټمن همداراز اندېښنه څرګنده کړې چې تهران د هغه سازمان پر بندیزونو تیری کوي او حزب الله مسلح کوي. د سمانتا پاور پر ځای ټاکل شوی نیکی هیلی د امریکا د سنا غونډې ته د تایید اخیستلو لپاره په خپل وینا کې وویل چې د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره به پر ایران د ملګرو ملتونو د بندیزونو د عملي کولو لپاره سخت دریځ ولري. نیکی هیلی ویلي چې کله بندیزونه لګول کیږي نو سرغړونې باید په بشپړ ډول وڅېړل سي. په سوریه کې د رژیم ضد اسلام پالي ملیشه ډلې احرار الشام ویلي چې په استانه کې په مذاکرو کې ګډون نه کوي. ټاکل شوی چې د سوریه په لانجه کې ښکیل لوري د روسیې، ایران او ترکیې په منځګړیتوب د جنوري په 28مه په استانه کې د روغې جوړې خبرې وکړي. احرار الشام پرون په خپل انټرنیټ پاڼه ولیکل چې د استانې مذاکرو ته نه ورځي خو په دې مذاکرو کې به د هغو پریکړو ملاتړ وکړي چې د ولس په ګټه وي. په سوریه کې د رژیم مخالفې وسلوالې ډلې او د سوریې د رژیم استازي به د استانې په مذاکرو کې برخه اخلي. او په ایتالیا کې یو هوټل چې د غره په ډډه کې جوړ شوی وو د پغره کې د واورې د شویدو یا برف کوچ له امله تر واوره لاندې سوی او لشته لږه ډیرشتنه چې په دې هوټل کې میشت وو ورک سوی دي. د ایتالیا مرکزي سیمې پرون شدیدې زلزلې ولړزولې خو دا لا نه ده څرګنده چې پر هوټل دغه برف کوچ د زلزلې له امله راغلی دی. د ایتالیا یو خبري اژانس انسا د ژغورنې د مامورینو په حواله ویلي چې پېښه تلفات لري خو جزئیات نه دي ورکړي. چارواکو هغه رپورټونه رد کړي چې وایي ډیر مړي موندل سوي. د ایتالیا مطبوعاتو د هغه هیواد د نجات د ملکی ادارې د مشر په حواله ویلي چې د هوټل کې دیرش میلمانه او کارکونکي تر برف کوچ لاندې سوي دي.
لا فرشته جلال زیمنانه چې د افغانستان چې د سیمه او نړۍ مهم خبرونه ویل د خبرونه په ازادي رادیو ټکی اورګ پاڼه باندې پیدا کولای شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان اجرایه ریاست ویل د هیواد سره د امریکا د همکاریو او له تروریزم سره د مبارزې لپاره لازمه ده چې پر پاکستان فشارونه زیات سي.
امیدوار هستیم که این همکاری ادامه پیدا بکنه و یکی از لازمه های همکاری فشار بالای پاکستان به عنوان یکی از حامی های تروریزم در منطقه است.
د هماره چې د اجرایه ریاست سلاکار داوود اساس ویل ولسمشر سره په خبرو کې د بلخ سرپرست ولی د خبره یوازې پاتې او پخوانی ځواک نه لري.
د هغه رقم چې مذاکرات د جمهور غوښتو چې دی براسي بغل د ریاست اجرایی وي یا به د جمعیت تنظیم د سر په بغل کې ولاړ هغه رقم استاد عطا ونسوس.
نور راپورونه هم لرو. د هماره چې د ننګرهار په سرود ولسوالۍ کې د بټیو لوګي خلکو ته سخت ستونزې پیدا کړې او خلک ناروغ شوي دي.
هلته دا ربونه دي دغه سرګزین دی دېږ نور دغسې شی نه وره چې کومه خار کې هغه پالتو پاتې شوي دی. ګند کثافات دی، داسې بوټان دي، چپړې داسې پرستیکونه نور دا دې بټیو کې سیزي. دلته حکومت راځي بس پابندي پرې لګولې ده خو چې دلته راشي.
په دویمه نیمه کې کور کلی پروګرام هم درته خبرو. وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2:00 دقیقې شوې. رازو لمړی مطلب ته د افغانستان اجرایی ریاست وی له دې هیواد سره د امریکا د همکاریو او له تروریزم سره د مبارزې لپاره لازمه ده چې پر پاکستان فشارونه زیات سي. د اجرایی ریاست ویاند د پنځمې پورې په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ هم د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال دې موضوع ته اشاره کړې وه او دوی تمه کوي چې په راتلونکي کې هم دغه موضوع جدي ونیسي. په عین حال کې څېړونکي وایي امریکا د خپلو ملي او ستراتیژیکو ګټو پر اساس له افغانستان او پاکستان سره متناسب چلند غوره کړی دی. نسیم شفق به دې اړه جزئیات راټول کړي او همدا شیبه د کابل په سټوډیو کې د مهرباني وکړئ شفق صاحب.
د سلام پوړاندې کولو سره د افغانستان اجرایی ریاست هیله لري چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان د پوځي وضعیت په درک سره خپل همکارۍ له دې هیواد سره تنظیم کړي. د اجرایی ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی د پنځشنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل چې افغان حکومت تمه لري چې امریکا له افغانستان سره د خپل همکارۍ او له تروریزم سره د مبارزې په هدف پر پاکستان فشارونه زیات کړي.
امیدوار هستیم چې ای همکاري ادامه پیدا وکړي او یکی از لازمه
دای وای مونږ هیله لرو چې دا همکاري دوام ومومي او په دې همکاریو کې یو څه چې لازم ده هغه په سیمه کې د تروریزم د ملاتړ په توګه پر پاکستان فشار راوړل دي. د انتخاباتي مبارزو په ترڅ کې ښاغلی ترامپ د موضوع ته اشاره کړې وه او هیله لرو چې د امریکا نوی اداره د افغانستان له وضعیت څخه په ښه درک له افغان حکومت سره خپل همکاري تنظیم کړي. افغان حکومت دا سرګندونی په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ سبا د لوړې مراسم ترسره او رسمن خپل دنده پیل کړي. په عین حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره د چهارشنبه په ماښام په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د هغه ستراتیژیک تصامیم او له افغانستان سره د متحده ایالاتو همکاریو له تروریزم سره د دفاع په برخه کې مهم رول لوبولی او لوبوي. دغه راز ولسمشر اوباما په دې ټلیفوني خبرو کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې باید د سولې لپاره هلې ځلې دوام وکړي او له فساد سره د مبارزې په برخه کې شوي اقدامات یې ستایلي دي. تر دې وړاندې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې دوی به په افغانستان کې پاتې شي ځکه چې افغانستان له پاکستان سره چې اټومي وسله لري ګاونډی دی. په همدې حال کې د سیاسي چارو څېړونکی طاهر هاشمي وایي چې امریکا له کابل او اسلام آباد سره د خپلو ګټو پر اساس اړیکې پالي. دای وی پاکستان د امریکا یو له پخوانیو متحدینو څخه دی او امریکا په هیڅ صورت نشي کولای پاکستان له پامه وغورځوي. افغانستان هم خپل ستراتیژیک ارزښت پیدا کړی نو امریکا په سیمه کې له خپل ملي او ستراتیژیکو منافعو سره متناسب له افغانستان او پاکستان سره چلند کوي. ممکن دا چلند تر یو حده د افغانستان په ګټه وي او یا هم نه وي. خغلی هاشمی او زین نور سیډونکی وایي چې افغانستان په اوسنۍ شرایطو کې د امریکا او ناتو همکاریو ته اړتیا لري او باید له هر ممکنه لارې د دیمرستو د جلبولو او پر پاکستان د فشار راوړلو لپاره هلې ځلې زیاتې کړي. نسیم شفق، ازادي رادیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان اجرایی ریاست تمه ښکاره کړه چې د امریکا راتلونکې اداره د ولسمشر د منتخب ولسمشر ترامپ په مشرۍ په پاکستان فشارونه زیات کړي څو له تروریزم سره مبارزه جدي جاري وساتي. دوی ویلي دي چې د تروریزم د له منځه وړلو لپاره یوازینۍ لار همدا ده چې په پاکستان فشارونه زیات شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ازادي رادیو دات اورګ زموږ ویب پاڼه نه کولای شي مهم مطالب او راپورونه په دې ویب پاڼه وګورئ. همدارسته د خبرونو د لیدلو لپاره facebook.com/azadiradio د ویب سایټ تر څنګ د پښتو فیسبوک آدرس ده. د اجرایی ریاست ارشد سلاکار ادا کوي د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور له ولسمشر سره په خبرو کې یوازې پاتې او پخوانی قدرت نه دی ورسره پاتې. داود اساس ازادي راډیو ته ویل په همدې سبب د دوو خبرو پایلې تر اوسه نه دي روښانه. په ورته وخت کې د ولسي جرګې غړی فرهاد عظیمي چې د بلخ ولایت د سرپرست عطا محمد نور له نږدې کسانو دی وایي کابل ته د ښاغلي نور له راتګ سره تر اوسه پورې دغه مذاکرات دوام لري. واصل وصال د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه یې جزئیات راټول کړي.
کابل ته د بلخ ولایت د سرپرست لراتګ او له جمهوری ریاست سره د تمامت نور د خبرو لپاره دوسر سم په اجرایي ریاست کې ځینې منابع وایي د خبرې اترې له خند سره مخامخ شوي. د اجرایي ریاست یو شمیر مشاورینو د ښاغلي صدقه سنچرکی په ګډون ویلو چې له ولسمشر سره د ښاغلي نور دغه مذاکرات په شخصي مسایلو دي، خو د ولسیرګي غړي فرهاد عظیمی چې تمامت نور ته له نږدې کسان نه دی وایي چې له ارګ سره د تمامت نور خبرې اترې لا هم دوام لري. خغل نور دمګړی په کابل کې د مذاکراتو لړۍ هم دوام لري او د اسلامي جمعیت د مشرانو ترمنځ هم جلسې کیږي چې شته اندېښنې لمنځه لاړ شي. خبرې دوام لري، یو لړ پرمختګونه هم شوي خو تر اوسه وروستۍ هوکړه نه ده شوې. د عبدالله عبدالله ارشد مشاور داود اساس د پنځشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل اته محمد نور له کمزوري د ریزه مذاکرات راغله چې له عمل ولسمشر له دی ورسته دغه مذاکرات ته کوم خاصه لیول چان لري. خغل اساس وایي د اسلامي جمعیت زتر غړي له دغه مذاکرات سره مخالف ول چې له عمل اوس خغل نور یوازې پات شوه.
فکر سي د جمهور کوي د هغه رقم چې مذاکرات ته د جمهور غوښتو چې دای براسي چې دای به یو د ریاست اجرایانه یو غاټه بغل د ریاست اجرایی وی یا به د جمعیت تنظیم د سر په بغل کې ولاړ هغه رقم استاد عطا ونس استاد عطا په ضعیف آل باندې راغله د خبرو ته په اخر کې او رئیس جمهور هم په دې باندې وپوهېده چې استاد عطا نشي کولای چې ما ته هغه رقم چې د سفر کوي هغه رقم اوسي. نو د دې دغه اوس کوم مذاکرات ول هغه بمبست رسیدل دي په هغه اندازه نه دي چې مخکې روان ول.
ومغه وخت ډیر د ولسمشر مانی نظر هم ولرو خو بریالي نشو. اجرایي ریاست هم د خغلی اساس دغه سرګندونو په تړاو رسمي توګه لاسنه دی ویلي، خو د اجرایي ریاست ویان مجیب رحیمی د پنځشنبه پر ورځ یوې خبري ناشته ته ویل چې اجرایي ریاست دغه مذاکراتو په برخه کې لا تمامت نور سره جدي اختلافات نه لري. اجرایی ریاست په دې برخه کې له خغل نور سره جدي اختلافات نه لري. اجرایی ریاست د ملیونونو کسانو د رای په پایله کې رامنځته شوی او خغل نور چې د مذاکراتو لپاره کومه لار پر مخ نیولې موږ ورته احترام لرو. لا ولسمشر سره د تمامت نور مذاکرات په لندې میاشت کې پیل شوي، خو د راپورونو لمخې دواړه لوري تر دې مهاله کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي. اته محمد نور ته د نږدې کسانو د معلوماتو لمخې د دغو مذاکراتو هدف د اجرایي ریاست پایښت د سیاسي هوکړې عملي کېدل او په پریکړو کې د اسلامي جمعیت ونډه ښودل شوې. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړئ.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی. د افغانستان اقتصاد وزارت وایي په دغه هیواد کې وروستیو ناامنیو د اقتصادي پروژو مخه ډپ کړې ده. د دغه وزارت ویان د پنځمې پر ورځ ازادي رادیو ته وویل د ناامنۍ له کبله هر کال ګڼ شمېر پروژې نه عملي کېږي چې د چارې د خلکو پر ژوند هم بده اغیزه کړي. په ورته وخت کې د کندز او بدخشان د ولایتي شوراګانو مشران او د هلمند والي وایي طالبانو پر هغې ژمنې عمل نه دی کړی چې ګواکې عامالمنفع پروژو ته به زیان نه رسوي. تفصیل د حدیث پردیس په رپورټ کې.
د افغانستان اقتصاد وزارت وایي چې په دې هیواد کې د وروستیو ناامنیو له کبله په اکثر ولایتونو کې اقتصادي پروژې نه پلي کېږي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې اقتصادي پروژې باید د ناسمو سیاستونو ښکار نه شي او لازمه ده چې هر افغان په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. دوی وایي ټول باید یو بل ته لاسونه ورکړي او له دې پروژو ملاتړ وکړي، ځکه دا پروژې نه سیاسي دي او نه هم د کوم بل هدف لپاره پلي کېږي، بلکې دا اقتصادي پروژې دي چې د افغانستان د اقتصادي ودې او غوړېدا لپاره پلي کېږي. د هلمند والي بیا وایي طالبان یوازې هغه پروژو ته ستونزې نه جوړوي چې دوی ترې ګټه اخلي. حیات الله حیات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل طالبانو په هلمند کې تر خپله وسه عامل منفعه تاسیسات ویجاړ کړي او نوموړي د طالبانو هغه شپنه چې ګواکې عامل منفعه پروژو ته به ستونزې نه جوړوي تش تبلیغاتو بلل.
متاسفانه د طالبانو دغه اعلان اصلا یو تش خلبانی وینا و په عمل کې هیڅ نشته. کزلان مثال در کوم، شپږ سوه یو سرک د لخکرګاه خار د قندهار او هرات د عمومي سرک سره نخلی، دغه سرک د دود خوانه په لسګونو کیلومتره د دې سرک مکمل په بل مخ باندې اوښتی ده.
د کندوز د ولایتي شورا مشر امرالدین ولی هم د هلمند د والي د خبرو په تایید وایي چې د نامنیو له کبله په کندوز کې هم د ګڼو پروژو کار نیمګړی پاتې. ښاغلی ولی د بېلګې په توګه د کندوز بلخ ترمنځ د لویې لارې اساسي جوړېدو ته اشاره کوي چې د کندوز له چاردرې ولسوالۍ تیریږي او په پخېدو به یې د کندوز بلخ ترمنځ واټن خورا رالنډ شي. دی وایي د نامنیو له کبله د کندوز عمل منفعه پروژې له رکود سره مخامخ دي، او له دې پروژو یوه مهمه یې هماغه د کندوز بلخ ترمنځ غځېدلی سړک دی چې د کندوز له چاردرې ولسوالۍ تیریږي. و مو غوښتل چې په دې اړه د طالبانو نظر هم واخلو، خو بریالي نه شو. ولې څه موده وړاندې دې ډلې د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي چې عمل منفعه پروژو ته به زیان نه رسوي. له دې ټولو سره سره د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجي نظري وایي په دې کې هیڅ شک نشته چې نامنۍ د ځینو پروژو د عملي کولو مخه ډپ کړي، خو دې ټینګار کوي چې په ځینو مواردو کې حکومت هم په دې برخه کې بېغوري کوي. د ښاغلي نظري په خبره د امنیت د ټینګښت تر څنګ په ټول هیواد کې د متوازن پرمختګ د زمینې برابرول د حکومت مسؤلیت دی او په کار ده چې په دې برخه کې جدي هڅې وشي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه لري. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو د بیلابیلو پروګرامونو او رپورټونو په اړه باندې او په مهمو موضوعګانو د افغان بی سیم د اس ام اس لالارې د 3.3 شمیرې په ډایل سره خپل نظر په لنډه لیکلې توګه باندې موږ ته راوستوي چې تاسو ته خبره کړو. اوس ورځو ننګرهار ته. په ننګرهار کې د سر رود په ولسوالۍ کې څو بټۍ دي چې بیلابیل توکي سوځوي او د لوګیو له امله خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. د دې سیمې خلک وایي د خښتو په بټیو کې ربړونه او نور داسې توکي سوځول کېږي چې لوګیو د دوی د ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کړی. روغتیایي مسؤولین هم د خلکو شکایت پر ځای بولي. شاه محمود شینوار له ننګرهار دا رپورټ رالیږلی دی.
د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ د استوګنې په سیمو کې دوه ویا د پخو خښتو بټۍ موجودې دي. ځایي اوسیدونکي وایي په بټیو کې ربړونه او نور غوړین مواد سوځول کېږي چې دغو لوګیو ورته سختې ناروغۍ پیدا کړي.
هلته دا ربړونه دي، دغسې رګزین دی، دېږ نور دغسې شینه وره چې کومه خار کې هغه پالتو پاتې شوي دي، ګڼ کثافات دی، داسې بوټان دي، چپړې، داسې پرستکونه نور دا دې بټیو کې سیزي. دلته حکومت راځي بس پابندي پرې لګولې ده، خو چې دلته راشي داسې خبر شم دغلته یو بټۍ ده، ودې پسې راغلي 2000 روپۍ ورکړې، بس لاړم داسې پاتې شو. داسې نه ده چې دا یوازې نور کوارو ته، یوازې کواري زموږ نه دي تور کړي، ته زموږ داسې نه وګوره ډاکټر صاحب کې نن شړه د مکمل کینسر دي. د خیر سره دی باندې پکاش داسمه پابندی راولې چې په دې هونه کې چې راشل تاسو راخکار کې بیرته ځي
سارا پاسې کې نو خو ګور چې په مخونه به د تور کې پراته یو شي، هغه نه به زیات بیماری نه لګي یو شي، بل شي دتی رنگ برنګ بیماری نه کنه به اوسو پکې خوش اوسو غاغ دې ته لږ شي تور خو لنج.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کمال وایي په ښار کې د رکشو او په سره رود کې د بټیو لوګیو د ناروغیو کچه لوړه کړې. هغه وایي 50% ناروغان د همدې دوو سیمو او پاتې د ټول ننګرهار دي.
تنفسی طرق و ناروغی سے دیسی پتے کہ نمونیا یا سینہ بغل او همدارنګ په ماشومانو کې د اسما د دې واقعیت مطلقاً ډیر زیات کړی دی او دا نور هم زیاتې دوی برابر لاوس تر خود ولسوالۍ متضرر کړی دا اکثرا د خار سره نخته ولسوالۍ د خار هم متضرر کړی دا. موږ فعلا که تاسو وګورئ موږ په اطفال وردون کې نور جاینه لرو، هر چپرکټ کې موږ د یو ماشوم په ځای دوه ماشومان بستر کړی دي او فکر کوم چې دا به ډیر غټ هم اقتصادي ضربې او هم د ساتو بشک به موږ ډیر غټ نورین رامنځته کړي چېرته د مواد د استفادین د خښتو په بټو کې اپریشاو کې مخنیوی ونیسي.
د ننګرهار د چاپیریال ساتنې رئیس فضل ربی حمیم وایي په سره رود ولسوالۍ کې د بټیو لوګي د ننګرهار د چاپیریال لپاره یو بحران دی. هغه وایي د مخنیوي لپاره یې څو ځل امنیتي ادارو نه مرسته غوښتې خو ورسره همکاري نه ده شوې.
په خښتو بټیو کې د ربړونو یا د نورو غوړونو موادو سوځول او د دې څخه کنټرول د مخنیوي او کنټرول د هوا د ککړتیا د راټیټولو مخنیوي مقررې د حکم مطابق د مربوطه ولسوالۍ یا د مرکز چې په کوم ځای کې د بټۍ شتون ولري د هماغه مربوطه ساحې د ښاروالۍ دنده دا چې د دې د غوډینو موادو دربړونو د سوزولو څخه مخنیوي وکي.
د سره رود ولسوال هم د سن زمانی او ویل دی ورسته به د حل لپاره اقدامات وکړي.
د سرخوت ولسوالۍ کې دوا بیا بټې دي. ما ته اوس پیلند لپاره زه دومره پولیس هم نه لرم چې زه هر یو دغه لپاره زه ولېږم. اوس به ان شاء الله چې تاسو زه متوجه کړم خبر هم کړم، نو زه به د نن نه دا اقدام کوم چې پلته قومندانۍ ته پولیس ته خبر ورکوم چې دغه بټۍ باندې وګرځي او کم بټۍ کې چې ګره بړګیر شول نو هغه به قانون منګوله تسپار.
د ننګرهار د روغتیا ادارې د معلوماتو له مخې د تیرو لسو میاشتو په موده کې د شاوخوا 2.5 میلیونه ناروغانو درملنه کړې چې د نیمایي ناروغانو لامل د هوا ککړتیا او د پاکۍ نه خیال ساتل دي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقت این احساس مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فردین از یاد ایران باید چی شوشی واگونی سخوا اقویده نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ژوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې.
مننه چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولی. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.9 منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خپرونې کوي. د 15 ورکو شویو پاکستانی فعالانو کورنۍ هغه خبرې غندي چې پر ټولنیزو رسنیو خبرې شوې او پر دغو فعالانو مقدساتو ته د سپکاوي تور پورې کوي. داسې تورونه په پاکستان کې د مرګ تر سزا پورې پایلې لرلای شي. دغو 15 کسانو په پاکستان کې د مذهبي افراط او ځینې وختونه دغه هیواد د پوځ پر وړاندې غږ پورته کاوه. روانه میاشت دغه ټول کسان په مرمو دول او رکشول. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په دغه راپور کې.
روانه میاشت په پاکستان کې 15 لیبرال بلاګ لیکونکي او فعالان په مرموز ډول ورکسول او وروسته په ټولنیزو رسنیو کې پر دوی مقدساتو ته د سپکاوي تورونه ولګېدل. هیڅ ډلې د دوی د برمته کولو مسؤلیت نه دی منلی او امنیتي ادارو د دوی په ورکېدو کې لاس درلودل رد کړي دي. په همدې حال کې پر فیسبوک او ټویټر مقدساتو ته د سپکاوي تورونه زیات شوي دي چې د ځینو کسانو پر ضد د تهدیدونو د زیاتوالي لامل ګرځېدلی دي. د پنجشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د سلمان حیدر او رایا کورنیو په یو خبري کانفرنس کې وویل مقدساتو ته د سپکاوي د تورونو کمپاین یوازې له دې کبله پیل شوی چې زموږ له غمیزې د خلکو فکر واړوي، زموږ د کورنیو غړي برمته نیول شوي دي. حیدر کین اړخی لیکوال او پروفیسور دی چې په جنوري میاشت کې له لیبرال بلاګ لیکونکو ګورایا، آسیم سعید، احمد رضا نصیر او په کراچۍ کې د تروریزم پر ضد د فعالانو د ډلې مشر سمر عباس سره یو ځای ورکسو. په انټرنیټي پوسټونو کې پر ورکسیو فعالانو مقدساتو ته د سپکاوي تورونه پورې سوي دي او د دې ترڅنګ د درو تلویزیوني نطاقانو لخوا ورباندې دا تورونه تکرار سوي دي. مقدساتو ته د سپکاوي لومړی تورونه د جنوري په 9 پر فیسبوک د پاکستان د دفاع پر یو ملاتړي پاڼه خپاره سول. د پاڼې چلوونکي ویلي چې دا پوسټ د یو نامعلوم ګډونوال لخوا لیکل سوی و. په پاکستان کې مقدساتو ته سپکاوی د مرګ په سزا تمامېدای سي او داسې تورونه د فعالانو او د دوی د کورنۍ ژوند له جدي خطر سره مخامخ کوي. په 2018 کال کې د پاکستان د پنجاب ایالت والی سلمان تاثیر د خپل ساتونکو لخوا وشتل سو ځکه مقدساتو ته د سپکاوي په قانون کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د ده وژونکی د ګڼو مذهبي افراطیانو لخوا اتل وبلل سو او کله چې تیر کال دغه وژونکی اعدام سو لسګونو زرو پلویانو د ده په جنازه کې ګډون وکړ. د پاکستان د مدني فعالانو په نوم یوې ډلې د 15 ورکسو کسانو پر ضد پولیسو ته شکایت ثبت کړی چې ګواکې دوی د اسلام پیغمبر حضرت محمد ته سپکاوی کاوه. د پاکستان د مدني فعالانو په نوم ډلې او د پاکستان د دفاع په نوم ډلې رد کړی چې د فعالانو پر ضد په کمپاین کې د دوی لاس دی. نور فعالان بیا وایي چې مقدساتو ته د سپکاوي تورونه د اندېښنې وړ دي او د مخکېني ثبت شوي شکایت پر ضد یې بل شکایت ثبت کړی چې غوښتنه کوي د 15 فعالانو پر ضد رسمي شکایت باید رد شي. دوی وای پر انټرنیټ کمپاین د خپلواکو او لیبرال فعالانو د چپ کولو په مقصد دی چې په منظمه توګه پر مخ وړل کیږي. فعالانو ویلي چې د دغو تورونو له لاسه ګڼ شمیر نورو فعالانو خپل آنلاین پاڼې بندې کړې دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ رادیو ته راستولي دي.
The د زابل ولایت میزان ولسوالۍ لاندړو کلی نه فرید لیکلی چې نور جنگ بس دی، سوله غواړو. د لیکلی چې له طالبانو سره سوله ګټه لري نه د بل چا په همکاري. قاري رحمت الله روحاني له هلمند لیکلی د ایران او پاکستان د سولې تمه مکوي، حکومت د مخ له طالبانو سره خبري وکړي. احمد د کندهار لیکلی دی چې په طالبانو غږ کړی چې ملي پروژو ته غږ مکوي، خو ستاسې بچیان هم کار ځینی اخلي او د ګاونډیانو په لمسونه دغه پروژې مه خرابوئ. ځینو اوریدونکو د افغانستان او نمیبیا د لوبې په اړه هم معلومات غوښتي. دغه لوبه نن په دوبۍ کې یوازې په څو دقیقو کې پیلیږي. تر اوسه پورې د دې لوبې ډیر حال نه دی معلوم، خو افغانستان نن د سهارا جام په دریمه یا ګروپي وروستۍ لوبه کې لوبه کوي. همدا شیبه لیکل شوي چې افغانستان او نمیبیا دغه لوبه تقریبا پیل کړي. افغانستان ټاس ګټلی او د بیټنګ فیصله یې کړې ده. وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه نیمې بجې شوې. فرشته جلالزی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا لتونکو جمهور رئیس باراک اوباما مننه وکړه. وی ویل چې د اوباما کړنلارو د افغانستان د امنیتي ادارو د ملاتړ او له تروریزم سره په مبارزه کې مهم رول لوبولی دی. باراک اوباما پرون ماښام د خدای پامنۍ لپاره له ولسمشر غنی سره ټلیفوني خبرې کړې او د کابل او واشنگتن د نږدې اړیکو پر اهمیت ټینګار کړی دی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست وایي دوی هیله لري چې د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ اداره به د کابل او واشنگتن ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو او دفاعي او امنیتي تړونونو د عملي کولو چارې چټک کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور اندېښنه څرګندوي چې ایران په لبنان کې د حزب الله ډلې ته وسلې ورکوي او پر دې ډله د امنیت شورا له لوري د وسلو پر بندیز یې تیری کړی دی. د اوکراین ولسمشر پترو پروشینکو ډاډ څرګند کړی چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ به سره له دې چې له روسیه سره د امریکا د اړیکو د ښه کولو پلوي کوي له اوکراین خپل ملاتړ ټینګ وساتي. په سوریه کې د رژیم ضد اسلام پالي ملیشه ډلې احرار الشام ویلي چې په استانه کې په مذاکرو کې برخه نه اخلي، خو دوی ویلي دي چې په دغو مذاکرو کې به د هغو پرېکړو ملاتړ کوي چې د ولس په ګټه وي. د ایران د پلازمینې تهران په زړه کې و 15 پوړیزه ودانۍ چې اور پکې لګېدلی و نن ونړېده. دا نه ده څرګنده چې په پیښه کې به څومره کسان مړه یا زخمیان وي. او په ایټالیا کې یو هوټل چې د غره په ډډه کې جوړ شوی و نن تر برف کوچ لاندې سو او لږ تر لږه دېرش تنه چې پکې میشت وو ورک دي. پرون د ایټالیا په مرکزي سیمو کې درنه زلزله وسوه، خو دا لا نه ده څرګنده چې په غره کې واوره نن د زلزلې له امله ښویېدلې ده که کومه طبیعي پیښه وه.
فرشته جلالزی مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لنډ خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي رادیو ډاټ کام او ډاټ اورګ ویب پاڼه او همدارس فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي رادیو باندې هم کتلی شئ. اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونه ته چې عباد الله حننزي جوړ کړی.
د افغانستان اقتصاد وزارت وایي روانو ناامنیو په دغه هیواد کې د اقتصادي ودې مخه ډپ کړي. دغه وزارت ویان سهراب بهمن د پنځشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ناامني د دې لامل شوې چې ګڼ شمېر اقتصادي او پراختیايي پروژې پلي نه شي او خلکو ته یې هم ډېر زیانونه ورسیږي. خغلی بهمن وایي وروستیو ناامنیو افغان سوداګر او پانګوال هم دې تړ کړي چې خپلې پانګې بهرنیو هیوادونو ته انتقال کړي، خو په خبره یې افغان حکومت په دې هڅه کې دی څو پانګوال او سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونوایی د شیرخان بندر له لارې سوداګریزه راکړه ورکړه 80% کمه شوې. د سوداګرۍ خونوایان سیمودین پسرلی د پنځشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل له 2015 کال مخکې د شیرخان بندر له لارې افغانستان له تاجکستان سره پراخ راکړه ورکړه درلوده، خو د کندز له موقت سقوط وروسته دغه لړۍ 80% تر کمه شوې ده.
زموږ صادرات هم کم لري، زموږ واردات دغه بندر څخه بشي ډیر زیات وو. له بده مرغه دغه بهیر ډیر
دلیل خغلی پسلی وای افغان حکومت باید پنګوالو او سوداګرو ته امن فضا رامنځته کړي څو دوی وکولی شي په ډاډه زړه په افغانستان کې خپلو کارونو ته دوام ورکړي. افغان امنیتي ارګانونه په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې څرګنده کړې چې د افغان سوداګرو او پنګوالو د امنیت ټینګښت ته ژمن دي. د خوراکي موادو د اتحادیې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یوه بوجۍ پاکستانی وړه 1,180 افغانۍ، یوه بوجۍ قزاقي وړه 1,150 افغانۍ، یوه 50 کیلویی بوجۍ بوره 2,400 افغانۍ، یوه 3.5 منۍ بوجۍ وریجه 1,550 افغانۍ او 14 لیتره غوړي 1,100 افغانۍ. په کابل کې نن 1 لیتر پټرول تیل 46 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل په 46 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ او 15 پوله، یوه یورو 2.5 افغانۍ او 8 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.5 افغانۍ او 1.5 پوله، زر ایرانی تومان 14 افغانۍ او 9 پوله، زر پاکستانی کلداری 612 افغانۍ او زر هندي کلداری 1,010 افغانۍ. خې چارې
ل عبادت الله هننزی مننه چې د افغانستان د اقتصاد مهم خبرونه ویل. دا خبرونه هم درس په ازادي رادیو ډاٹ اورګ او ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو ویب پاڼو کې او فیسبوک پاڼه باندې هم کتل شي. قدر منو اوریدونکو، لکه څنګه چې د پروګرام په پیل کې ویل، نن د افغانستان او نمیبیا ترمنز د کرکټ لوبه ده. دغه لوبه د سهارا جام په نوم ده چې همدا شیبه په دوبی کې پیل شوې ده. افغانستان د لوبې ټاس ګټلی دی او تر اوسه پورې افغان لوبډلې لپاره نوروز منګل او محمد شهزاد محمدی لوبې ته داخل شوې دي. لوبه همدا شیبه پیل شوې ده چې تر دې دمه افغانستان په لومړي اور کې یوازې 2 منډې کړې دي. البته د ویل د چې په دغه لوبه کې نن د افغانستان لپاره نوروز منګل چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د غوراوي کمیټې رئیس یا مشر ټاکل شوی دی. وروسته نړیواله لوبه ده او کېدای شي د نن ورځې په لوبه کې له نړیوالو لوبو خدای پاماني واخلي. تر دې مخکې افغانستان په 2 نورو لوبو کې د آیرلند او عربي متحده اماراتو ټیمونو ته چې په دویم درجه هیوادونو کې له افغانستان وروسته په مهمو ځایونو کې دي ماتې ورکړې دي او توانېدلی چې د سهارا جام په کرکټ لوبو کې سیمی فاینل یا نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړي. افغانستان که دغه نننۍ لوبه هم وګټي سیمی فاینل ته مخکې له مخکې ورغلی او د نننۍ لوبې په ګټلو سره به لا په جدول کې ځای پوخ شي او د مقابل ټیم له کمزورې لوبډلې سره به مخامخ شي. د افغانستان لوبه روانه ده. په 2 اورونو کې تر اوسه پورې دواړه لوبغاړو درې منډې کړې دي. د ویل ده چې نوروز منګل نننۍ وروستۍ لوبه ده او 50 شلاوریزې لوبې تر اوسه کړي. په 50 شلاوریزو لوبو کې تر اوسه 896 منډې کړي. تر ټولو زیاتې منډې 80 دي او سټرایک ریټ یا د بیټ د شاټونو ضربې هم یا هغه توانۍ چې دی په هر اور کې اخلي د هغې ریټ هم 114 دی. په مقابل کې شهزاد محمدي هم درېدلی. شهزاد محمدي بیا 1 څه زیاتې لوبې کړي، 86 لوبې کړي، 2,403 منډې کړي دي. د تر ټولو زیاتې منډې 118 دي. همداسې به دغه لوبه روانه ده. تاسو کولی شئ په ځینو محلي فیسبوکونو باندې او همدارس ازادي راډیو هم واورئ. موږ هم هڅه کوو چې په شیبه دغه لوبو حال درکو. دغه لوبې په ژوندۍ بڼه په ټلویزیونو باندې نه ښکاره کیږي، خو د ځینو ټولنیزو شبکو له لارې ځینې کسان چې د دوبۍ په سټډیوم کې ناست دي دغه لوبې په ژوندۍ بڼه ښکاره کوي. خو تر ټولو ښه لارې دا ده چې ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. موږ په خپل فیسبوک همدارس و پاره باندې د دغه لوبي حال تاسو ته درکولای شو. د زابل ولایت ولی په دې ولایت کې د بهرنیو وسلوالو جنگیالیو پر موجودیت اندېښنه څرګنده کړه. ویل کېږي دغه بهرنیو وسلوالو په ډله کې پاکستانیان او د منځنۍ اسیا اتباع هم شامل دي چې د زابل په ځینو برخو کې فعالیت کوي. دا چې دغه وسلوال له کوم ځای څخه زابل ته ورغلي او څه امنیتي تهدیدات یې پیښ کړي، صالح محمد صالح ورباندې تفصیل لري.
د زابل چارواکي وایي په دې ولایت کې ځینې بهرني جنگیالي فعال دي. د زابل والی بسم الله افغان مل ازادي راډیو ته ویل چې د تروریستي ډلو دغه اړوند غړي د خاکي افغان، ارغنداب او دای چوپان ولسوالیو په ځینو سیمو کې فعال دي.
دلته لشکر جنگوی او نور یې غړل شي توریزم ستانو سره ارتباط لري د نړیوال توریستانو سره د بخاصو د دای سره وی دلته حضور لري په مختلفو ځایونو کې ولی مستاسي واحد ځای نه لري دوامدار مرکز نه لري
شغلی افغان مال ویل هغه اطلاع چې ور رسیدلی د منځنی اسیا جنگیالی هم چې په هغه کې تاجکستانیان او ازبکستانیان هم شامل دي په زابل کې حضور لري د دغه جنگیالیو د شمیر په اړه زده نقیز ارقام وړاندې سوي دي د زابل د امنیت قمندانې د امنیت امیر سمونوال غلام جیلانی فراهیم پوښتلی
د کشتی او استخباراتی معلوماتو یا هم د خلکو د شفاهي معلوماتو پر اساس تر درې سوه زیاتې کورنۍ په خاک افغان د ارغنداب په دو لرې پرتو سیمو یا هم د دایچوپان په ځینو سیمو کې موقعیت لري.
خو د زابل والی وایي په دې ولایت کې د فعالو بهرنیو جنګیالیو دقیق شمیر معلوم نه دی. تر دې مخکې هم په زابل کې د بهرنیو جنګیالیو په ځانګړي ډول د لشکري جنګوي العالمي د تحرکاتو راپور ورکول سوی دی. دا یوه سختریزه پاکستانی ډله ده. دې ډلې چې ډیری غړي سنیان دي په پاکستان بیا په ځانګړي ډول بلوچستان ایالت کې پر شیعه اقلیت حملې کړې دي. اسوسییټډ پریس خبری اژانس په تیر ډسمبر کې د دې ډلې د یو ویان علي بن صفیان په حواله راپور ورکړی و چې د دې ډلې مشر یوسف منصور خراسانی په زابل کې لیوي وسلوالې حملې روغ ووت. په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازی عبدالقادر کلاتوال وایي له سیمې د ور رسېدلو اطلاعاتو له مخې هغه بهرني جنګیالي چې هویت یې مشخص نه دی له فرضي کرښې زابل په ځانګړي ډول ستراتیژیکي ولسوالۍ خاکي افغان ته اوړي. د پوځي چارو تحلیل کوونکی عبدالحبیب انډیوال چې په اصل کې د زابل دی وایي په وزیرستانونو کې د پاکستان د پوځ له پوځي عملیاتو سره جوخت ګڼ بهرني وسلوال زابل ته ورغلل.
دوه کاله مخکې چې پاکستان په سرحداتو کې عملیات شروع شولو په هغه بالا خارجیان سپهغي کې اکثریت ازبک او چچنیان او عربان دي او خپل پنجابیان هم ورسره دي له فامیلو سره یو ځای دی شمالزوی ولسوالی د ناوی او ګیلان د منطقو له لارې نه ځانونه خاک افغان ته ورسول سي فعلاً آزاد گشت و گذار کړي دي خاک افغان په مناطقو کې.
دوه کاله مخکې د زابل د سولې عالي شورا مشر داود ګلزار ازادي راډیو ته ویلي و چې په لشکري طیبه او لشکري جنگوي پورې مربوطو وسلوالو په خاک افغان ولسوالۍ کې د یو ویشتو هزاره مسافرو په تشتونې کې هم لاس درلود. په ولسي جرګه کې د زابل وکیل عبدالقادر کلاتوال وایي چې ځینې جنګیالي هلمند او په شمال کې فاریاب ولایت ته انتقال سوي دي. د پوځي چارو شنونکی انډیوال وایي معلومه نه ده چې په زابل ولایت کې فعال جنګیالي په راتلونکي کې څه پروګرام لري.
پلان معلوم نه ده چې دوی آینده پلانونه څه پلانونه لري، آیا له دې ځایه کوم بلې منطقې ته ځان رسوي او که په همدې ځای کې د زابل په چار اطراف او د غزنی په ساحو کې کوم عملیات په نظر کې لري. خو فعلا بودو باشه ثابت ده وری ازادانه گشت و گذار کوي او تقریبا اکثریت خارجي اتباوی دي سره فامیلو سره یو ځای راغلي.
د امنیت امر سمنوال غلام جیلانی فرهی ازادي راډیو ته ویلي که څه هم د دغو بهرنیو جنگیالیو حضور د اندېښنې وړ دی خو د دې په وړاندې د په خبره چې ځینې اقدامات سوي دي.
په راتلونکي پسرلي کې شاید ځینې ستونزې پېښې شي، دوی له هغه ځایه تنظیم او ګمارل کېږي. اروزګان، غزنی، پکتیا، پکتیکا ته لېږل کېږي. هڅه کوو چې په همدې ژمي کې هلته پراخ عملیات وکړو چې دغه ساحې د مخالفانو او بهرنیو اتباعو له حضوره تصفیه شي.
په همدې حال کې د دفاع وزارت مرستیال ویان برید جنرال محمد رادمنش له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په تیرو وختونو کې په زابل کې د دولت د مخالفو ډلو په وړاندې عملیات سوي او اوس هم ځینې عملیات روان دي.
موږ پلان لرو او پروګرامونه مو دا دي چې په راتلونکي کې هیڅ ولسوالۍ ته هم د کومې ډلې لخوا امنیتي ګواښ متوجه نه وي. په زابل کې مو اوس هم عملیات روان دي او هغو سیمو ته چې تهدیدات په کې شته وار رسیږي. خپلو خلکو ته چې په هر ځای کې وي ځان رسوو.
تر دې مخکې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي و چې په نړۍ کې د اتنوي تروریستي ډلو له جملې شاوخوا شل یې د افغانستان او پاکستان په سیمه کې فعالیت لري. نیکلسن ویلي و هیڅکله نه پرېږدي چې افغانستان بیا د تروریستانو په خوندي ځاله بدل سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه
راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو ته غوښتل ازادي رادیو په دغه ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات اورګ ویب پاڼه باندې هم اوریدل شي او همدارس facebook.com/azadiradio زموږ د ازادي رادیو پښتو فیسبوک لچ مهم راپورونه هم په همدغه پروګرام باندې کتلای شي. اوس هم د لومړی به د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د لوړی مراسمو په اړه باندې تاسو ته ځینې جزئیات وړاندې کړم. تمه ده سبا ته د ډونالد ترامپ د امریکا د 50 جمهور رئیس په توګه د لوړی مراسم ترسره کړي او د امریکا د 50 ولسمشر په توګه به د یوې 4 کلنې دورې په مخه د امریکا ولسمشرۍ چارې پر مخ یوسي. ترامپ له ښاغلي اوباما نه د څوکۍ د ترلاسه کولو دغه مراسم سبا ته ترسره کیږي. تمه ده دغه مراسم په خاصو په یو خاص ترتیب سره چې تل د لوړی د مراسمو په خاطر نیول کیږي وشي. ویل کیږي د دغو مراسمو او نورو پخوانیو مراسمو توپیر دا دی چې په دغه دور کې د یوازې د همدغو مراسمو په خاطر ډېرې زیاتې مرستې شوي او د دغو مراسمو لګښت شاوخوا $100 میلیون ته رسیږي. د دغو مراسمو غټ توپیر همدا دی چې تر پخوانیو هغو څو چنده مصرف پکې د وړاندوینو له مخې زیات شوی دی. تمه ده سبا ته مخکې له دې چې دغه مراسم پیل شي منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه میرمن کورنۍ او مرستیالې پنس یوې کلیسا ته ورشي. له هغې وروسته به بیا د اوسنی ولسمشر براک اوباما او لومړی میرمن میشل اوباما له ولسمشر منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغې له میرمن میلانیا ترامپ څخه په سپینې ماڼۍ کې هرکلی وکړي. دوی به سهارنۍ سره یو ځای خوري. له هغې وروسته به بیا د خاصو مراسمو په بدرګه سره د لوړی د مراسمو ځای ته ورسیږي. تمه ده د لوړې په مراسمو کې ډېر زیات ډیپلوماتان د بهرنیو هیوادونو ولسمشران رهبران د خپل امریکا پخوانی جمهور رئیسان او مقامات برخه واخلي. دغه مراسم به د امریکا په وخت د واشنگتن ډي سي په وخت په 12:30 بجو د سهار پیلېږي او له غرمې مخکې به دغه مراسم پیلېږي. له ازادي راډیو سره اوسې په دې اړه باندې نور جزئیات هم په پروګرامونو کې تاسو ته وړاندې کوو. اوس هم ورزو لنډه کتنه به د افغانستان او نمیبیا د لوبې په اړه تاسو ته وړاندې کړو. په نننۍ لوبه کې تر اوسه پورې افغانستان په 5 اورونو کې 10 منډې کړې. نوروز منګل چې وروستۍ لوبه ده په 14 بالونو 15 منډې کړې. یوه شپږیزه یې وهلې، درې څلوریزې یې وهلې دي. محمد شهزاد محمدي هم دازل سټرایک نوروز ته ورکړې، یعنی ډېر کوشش کوي چې نوروز چې وروستۍ لوبه ده ډېر شاټونه وهي. شهزاد د نورو لوبو په خلاف نن په 14 بالونو یوازې 9 منډې کړې دي. افغانستان په ګروپي دور کې دغه وروستۍ لوبه ده چې د سهارا جام په لوبو کې د نیمی بیا په وړاندې ترسره کوي. تر دې مخکې آیرلند او امارات ګټلې دي. اوس هم ورزو اونیز پروګرام کور کلی ته له دې مننه چې تر دې دمه مو له موږ سره ملتیا وکړه.
کور کلی جوړونکی فرشته مرسل.
درنو اوریدونکو سلامونه ومنئ. د تاسو په نظر ولې افغاني بانک نوټونه مخکې له وخت څخه زړیږي؟
پیسې واخلي یا تاو تاو کې یا په مناسب ځای کې نه دی یا خښتې شي ته نه.
له پیسو سره بې پروايي د کوم ستونزو سبب کیږي؟
هغه دوم نشکې دی نیوی دوم پلستر او اسکاشت پاري ورشو چې معاملات مشکله وي.
نن امدا موضوع تیرو له ازادي رادیو سره وسی. قدر من دوستانو، د افغانستان بانک مسولین وایي چې د پیسو د زر زړیدلو تر ټولو لوی لامل نقدی راکړه ورکړه ده. حال دا چې په نور نړۍ کې ډیری سوداګریزي معاملې د کارت په ذریعه کیږي. نقدی پیسې څوک له ځان سره نه ګرځوي. ښایي تاسو هم ډیر ځله لیدلی وي چې کله له نانوای څخه پیسې اخلئ په وړو وي، له مستري سره غواړي وي، او نور دوکانداران خیرنې شکېدلې او نمبر بدله پیسې د 500 ګون او 1000 ګون په بدل کې خلکو ته ورکوي. ځینې عام خلک هم ډیر په بېرحمۍ سره نوټ قات قات کوي، بیا یې په جیب کې ږدي. دا ټولې خبرې هغه څه دي چې افغاني بانک نوټونه مخکې له وخت څخه داسې زړېږي چې بیا یې څوک نه اخلي. په پیل کې د کابل اوسېدونکي ستاره د پیسو د زر زړېدلو پاکله وایي.
زیاتره په موټ کې رښتیا هم ساتي، د دې داسې عادت شوی نو توشک لاندې هم د پیسې ږدي، او نارینه چې دي بیا نارینه پکې داسې یاداشتونه نمرې پکې لیکي. نن چې ورک کې د کورونا د څه په خاطر دغه د 2 روپو پیدا کول دپاره چې خپل اولاد دپاره خپل فامیل دپاره یو شی پیدا کړو، بازار ته چې لاړ شي د شکېدلې پیسې درکوي هیڅوک یې نه نیسي. او نن زه په خپلو ماشومان ته چې دغونه چې شکېدلي چې وریکم وایي مور دا پیسې نه چلیږي، زه چې د دوکاندار ته ورکړم هغه پیسې ماسکه نه اخلي.
د وردګ اوسېدونکی عبدالمنان هم په خپله کورنۍ کې له مېرمنو څخه شکایت کوي، وایي چې له پیسو سره بې پروايي کوي.
زما خپله تجربه چې یو شی ښی هغه داره چې ډېره بې پروایي متاسفانه د کورنۍ او د ښځو د خونه د هغه سره کېږي. کورنۍ ښځې زه په خپله کورنۍ کې شاید یم دیدې چې مثلا پیسې واخلي، یا یې تاو تاو کي، یا یې په مناسب ځای کې نیږدي، یا خښتې شي تېنه یا هغه شي. دا یوه ستونزه ده او متاسفانه په افغاني ټولنه کې دا یو بد رواج دی. بازار کې شکېدلي ټوټې او پارچې بنګنوټونه افغاني زیات لیدل کېږي او اسکوټېټ کېږي، تر ډېره حده پورې یوه ستونزه رامنځته کړې ده.
خو د ننګرهار د پانتون دوه تنه محصلین بیا وایي چې نارینه پیسې ښې نه ساتي، مېرمنې ډېر په قدر سره په دسکول کېږدي.
موږ په خلکو کې چې بې پروایي کوي هغه نارینه پیسو همیشه بې پروایي وي، ډېر په هر جوب کې تخته کړي بس مرده واچوي او د پیسو سره ډېره پروا نه ساتي. اما ښځینه چې دي بیا هغه برعکس دي، دي ښځینه پیسې خوښېږي او ډېرې کلکې ساتي او نه غواړي چې زر بازار ته ارزه کړي او په اسانه یې څوک نشي ځینې اخیستلی او پاکې ښې هم ساتي. تاسو وګورئ د ښځو سره یو رقم دسکولونه وي، بیا په هغو کې بل دسکول وي، په هغو کې پیسې وي. اما د موږ نارینه چې دي هغه په جیب کې داسې تخته کړي وي چې کله راوباسي ته وایي چې دا لوټونه دي، اوس که دا کاغذ دي چې ماته راکوي، ډېر داسې شوي وي چې بالکل پیسو کیفیت بیخي خراب وي.
زیات خلک دا پتلونونه اغوندي، نو دغه پتلون جیب کې چې ورته پیسې نه نه بس بیا په سختۍ راوځي، ور نو ډېر استهلاکیږي. جیب کې داسې نور کاغذونه او شیان مې ښي دایم بنډل کړي، داسې کلوله کړي په جیب کې ایښي، سم ورسره احتیاط نه کوي. نو دغه سبب ډېر حتی کې دومره دي چې هغه خپل اصلي شکل بېخي اوښتی د ډېرو پلسترونو نه او د ډېرو نمرو لیکلو دی شیان.
د زړو پیسو له ستونزو سره دوکانداران هم مخ دي. هغوی وایي کله خو په زرو پیسې ور باندې تاوان شي چې بیا څوک نه ورناخلي. موږ د کابل په دریمو مکرانو کې له څو تنو سره غږېدلی یو، د اورېدلو بلنه درکو.
زه محمد نعیم، دریمو مکرانو د بوټ پروژې دوکاندار یم. د زړې پیسې راوړي چې اړم پاسې دا خو د بازي خزي د لاسو کې نسی، هغه خو یې ملي ټوله بس د پیسې د کړي خراب کړي. زه بي وازي خزو نارینه یا نارینه پیسو کې ولا کبه دی هغه سمبالي او ساتي دا خزي بیچارهګان یو څه پیسو زری تیار نه کوي.
او جب کې ریس کوم پیسې ست چې ماته راوخې ډیر زړی چیرې
ما سره د پیسې سره دي چې ډیر زړه دا سی زړه دا سی په لته په لوګه زړه
نمبر سم ده
لمبر سم دی. او خدا بس د پیسې راځي چې تا نیمه دا شینګې نه دی، دا بیا موږ سره دکانداران ترکو هغه نه غواړي موږ
او نورې پیسې دې تراوخې اتر کنه.
دا
دا ټول غوړی دي کنه؟
او ټول لږ غوړی دي نه زړی دي لشتپ کدهږي.
نور څومره تاته سخت درته کله خپل په بوټوب سي دي او خلک د زړی پیسې نه درناخلي.
دا وایي چې دا ورور د څنګه پیسې ته متره وړي، دا پیسې خو د کار نه دي.
کوم مخ در باندې تاوان سويم دي
او ډیر وخت تاوان سوي تقریبا اته په هفته کې خامخه مشته 300-400 د تاوان پاتې.
څوک نه اخلي؟
نه اخلي. پیسې به خپل مشخص جيب معلومي مشخص خوندي سي مشخص.
مګر اوس تاسو خپل پیسې ماته راوښتلې، تاسو څنګه په جيب کې اچولې وي؟
موږ خو په جيب کې اچولې خو
بیا
موږ د دکاندار کې وایم بعضې مشتري راځي یا پیسې واخله بس دې تر اوسه مزه زره شمار کوم په جيب ته واچوم.
خو په دې جيب کې واچوم.
او دا سي تاسو خپل ځان شروع کوم زه خپل ملامت يم بیا ټول خلکو پر.
مګر خود احتیاط نه کړی؟
احتیاط نه دی کړی، وخت یو ډیر تاوان دی.
ز
زاد غنی تر اخیر خبرې کومه د کرنسی کوم دوکان د وټل نه
تاسو دې پیسې پاکل څوایې اره اوره څومره زړی پیسې خلکو اخلي
والله موږ ته راځي 5000 شپږ روپۍ راځي خو روپۍ دې کار نه دی کاغذ بدل دا
تخپل پیسې تر خمسه ساتي
موږ خو دخل کچو صاحب کچو خو روپۍ کاغذ بيخي بیکاره ده
د څه څه دې پیسې چا در کړی بیا له تانه نور خلکو نه اخیستی
څه دې سوګ نه اخلي بیا موږ ورته په نیمه باید عبد الله ورکو لکه 200 روپۍ په 300 روپۍ ورته ورکو یا 300 روپۍ ورته ورکو دې څه
مګر د افغانستان بانک وایي چې موږ د زری پیسې اخلو په بدل کې نوی ورکو تاسو بلد نه یې ورغلی نه یې کڅنګه
نه اخلي خو د خلی خبردار سره په خلو وایي چې بانک بدلی بانک نه بدلی بانک عین سلګون ورکه سلګون نه اخلي
خپل ورغلی
خپل زورغلی نه اخلي بانک کې زری خو بالکل نه نوی کوي ما ته معلومات خپل تللی ما غلط تاسو هم بیا وګورئ امتحان وکړئ نه اخلي
چې ویل لیتا سپلاس کې او ډیر زوړ لوټ و دلیل کومکه
دا خو دا ماشوم ته ما پیسې ورکړي چې ورسم ډوډۍ راو ته دا غزن د ننوایي ولا نه راوړي دا لوټ د لسو کسانو په لاس کې لیدل دي د سلو په لاس کې لیدل دي خو د افغانستان د پیسو کاغذ مهم نه دي ځکه تاسو وګورئ ډالر د څو نه واسه چاپیږي خو د افغانستان پیسې د 12 کال کېږي ګرځي بابا چاپ کړی موږ نه اوس ختم
او مګر خلک وایي دا ډالر هم د موږ او تاسو خې ساتو مثلا قد کوینه بکسا کېږي افغاني سره بي احتياطي کوي د زیږي په
افغانی سره خو بیتاتی کیږي په افغانستان کې ډالر سره هم بیتاتی کیږي داسې خلاص ډالر هم د قسکت کې په جیب کې شي
مګر نه خراب
بیا هم نه خرابېږي کاغذ اصلي ظاهر بابا پیسې شر نه خرابېدل او دا پیسې خرابېږي
تاسو خپل څومره هم د اوس هغه پیسې دي چې هغه لوټونه خراب شوی دي
داسې خو په وار وار ډیر پیسې شوی دي
دلته چې مېرمنې راځي کنه پیسې دې په چیش کې ساتي بکسه کې لاس کې نوی زړی ترقمي
چا په بکسه کې ساتلی چا داس کړی په دا پوړنی پر غوټه کړی دا پیسو ته غوټه ور کړی او چرایه بس هغه درې ځای پری چې ورته وځي مور وای بس پیسې جره نو ورکې نس دا غره کوم ساتلی مو دا غره کوم
ورکې
نو مجبورې نه وای خو
او به تاسو بیرته توانی کې بیرته نور بوت
کدا سې کدا سې توانم راغلی دی توانم پر ځان منم خو داس نه سم کولای زړه پیسې ورو داس وکړم ما د ملک سې کده زما ملک په دې پیسو باندې روان دی دا اوس د مملکت په دې پیسو روان دی په دې پیسو ولر دی کزوري کني وي مجبورې او
خاصره مجبورې خپل هغه پیسې چې مصرفه یې په جیب کې دی هغه په چیش کې ساتي
بس کله بټوا کې کله په جیب کې
اوس په بټوا کې کې جیب کې
یا اوس په جیب کې نو زه درته وایم چې ولا افغانستان کې بيته روانه
په خبرونه کې خلکو ویل چې د افغاني بانک نوټونو کاغذ خراب دی ځکه ژر زړیږي موږ د افغانستان بانک له ویان ایمال آشور سره د موضوع شریکه کړه هغه وایي
د افغانستان بانک نوټ دمګړې ایوا ډېره مشهوره نړیواله کمپاینۍ ده په نوم د ډیلرو انګلستان کې دی ولې فابریکې په نور ایوادونو کې دی د غیدو خان چاپیږي چې ان زار شاپ وخت د افغانستان پاسپورتونه او تا پیسې هم د کمپاني یو وخت چاپولې بانک نوٹ عمر لري زمونږ د بانک نوٹ لپاره چې کوم د 500 کاته دي سلګون د 500 د شلې د او لسې د دا یو عمر لري د کاغذ یو څه کیفیت له هاسته متفاوت دی 25 او زلګون بل عمر لري او 7 ډول باندې د یو بانک نوٹ عمر څلور کال ټاکل شوی دی څلور کال بعد یو بانک نوٹ فرسوده کیږي خو زمونږ هواد یو څه متفاوت دی د هر له هاسته نه دلته نه مسائل دي ټول نظر بانک نوٹ زریږي ول کیفیت د کاغذ له هاسته خ کیفیت لري بد کیفیت نه هغه عمر چې ټاکل شوی کو توجه ورسه وشي رسایي خپل ځان کو توجه ورسه ونوشي بلې یو ورځ ورته هم ډیره ده
موږ د خلکو د خبرې هم له ایمال آشور سره شریک کړي دا چې ویلې بانک زړې پیسې نور نه اخلي هغه په جواب کې ویل
موږ فقط هغه نو ټاکلو چې نمبر باید اتمن یا قسم وي تاسو چې کاغذ وګورئ یا وزل بل کوڅو کې وکاروي دا د مینځسي لکه جامو انځل په وخت کې لکه رنگ بدل شوی دی ول اساسی مسله باید نمبر یو قسم وي موږ هغه بانک نوٹ اخلو نور سره شوی یو ځای څنګه داس پرې شي چې نور ستونزه خلق کوي په جامو کې چان تصادفا دغه شوی ککړ شوی پر رنگ باندې داس بانک نوٹ نه موږ اخلو دا چې اوس یو افغاني یو کزر افغاني فرق نه کوي اوس ته چې غواړي بانکي نظام دا یو بانکي سپتور دی بانکي نظام د خدمات څخه استفاده او کې باید بانکي نظام د نور خدمات هم استفاده کوي هغه باید یو اکاونټ یو ځکه ولري یو سیستم د بانکي نه باید استفاده او کې چې کله راځي پیسې التهاجوي کوي شي خپل غزړې پیسې کې ورکي هیڅ څوک ته نه چې دا مونږ ته مګر شرط دا چې نمبر یو قسمي وي جالي پیسې مونږ نه اورو چې دا څه نمبر متفاوت هغه نه اخلو دا باید یو فرهنګ د بانکداري رامسته کړي چې انفرادي توګه په مليونه انسانان دي دا باید کتاب ته ورسیږي شفافیت مسایل په دې کې مطرح دي کم درک نه راغلي
ایمال آشور له ټول خلکو څخه غواړي چې له پیسو سره بې پروايي ونه کړي، ځکه تاوان یې له دولت سره عام خلکو ته هم رسیږي.
اول خدا چې هر هیواد چې هلته استوګن لري، خلک ژوند کوي، ځینې خپل نخ نخانه لري د خپل هویت دپاره، بیرق دی، ملي سرود دی، همداسې بانکنوټ یا ملي پیسه هم د یو هیواد ښکارندوی دی، یو فرهنګ او کلتور کوي. که تاسو یو هیواد ته مراجعه وکړئ، ګورئ چې بانکنوټونه نوي دي، تاسو پوهئ چې هلته فرهنګ ډېر اوچت دی، خلک خپل هغه ملي هویتونو ته درناوی لري. نو زموږ توقع د مرکزي بانک په توګه له ګرانو هیوادوالو څخه هم دا ده چې تر څو چې کولی شي، لکه چې بیرق ته احترام کوي، سرود ته احترام کوي، همدغسې بانکنوټ ته هم یو خاص احترام ولریم. موږ وینو چې زموږ یو شمېر هیوادوال ښې نه ساتي. اکثره تاسو به هم لیدلي وي چې په بانکنوټ باندې سنجاق وهل شوی، په بانکنوټ باندې یاداشتونه نیول شوي دي، په بانکنوټ نه حتی ځینې وخت کې کلوله کېږي، ځینې خاص شیانو لپاره په غوړ لاس په لون لاس اخیستلی کېږي. همدغه سره شهزاده ته زه لاړم، ګورم چې افغاني بانکنوټ په ځمکه دغه دي. د بانکنوټ یو دوه درې ستر دښمنان لري، یو یې نام دی، یو یې تیز لمر دی، یو ګرد دی. نو کله چې تاسو یو بانکنوټ په ځمکه کېږدئ، درې دښمنه په هغې حمله کوي او زر د منځه وړي. نو ښایي چې زموږ هیوادوال دې مسئلې ته توجه وکړي، تر څو چې هغه پیسې چې مرکزي بانک په بیا چاپ لګوي هغه وکړی شي، سپما شي، یو بل برخې ته وکارول شي، یو بل ځای کې، یو مکتب کې، یو روغتون کې، یو د دولت هغه عمومي پانګه ډېره شي، هغه پشتوانه د اقتصادي پیاوړي شي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانکه ازادي رادیو.com.